دا ازادي رادیو د خبرونو په سر کې مو اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم سلامونه مې ومنئ سار مو په خیر اوسه. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.15 اوریدل شي. دا نن ورځې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو چې د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته یاوري پیل هم د مهم خبرونو په سر ټکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او یې تښتول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلې. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره یې سخت عملیات پیل کړي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته او ځان سره بوتلل. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. صدیقي ویل له خواشینۍ سره باید ووایم چې زموږ 9 تنه بېګناه هیوادوال د طالبانو په لاس شهیدان شو، 8 تنه لا هم مرک دي او د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه 10 تنه ژغورل شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، 14 تنه یې وژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنیه قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو شپږ وشتنه چې ملکي جامې اغوستې وي ورسره بېولې دي. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي. په فاریاب کې د 209 شاین قلي اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. محمد رضا رضایی وایي
د چهار روز گذشته فاریاب در حقیقت گواهی ناامنی و جنگ های خود.
در خغلی رضایی پاینا پا فاریاب که روسی سلور رزی در امنیتی زوکون و دوستوال و طالبان و ترمنز در خونره و جگل و شاهده بی خوست محل در غرماچ و لسواله شوخوا در خوری وری جگلی روغانی دی. در فاریاب در ولایتی شورا مشر تایر رحمانی ویچی در خواجه سبز پوش و لسوالی سلور امنیتی پوستی و در قیصر و لسوالی نون نسکلی و سلوال و طالبانو نیولی. در فاریاب در والی ویاند ویلی چی و سلوال و طالبان تا درانه تلفات اخت دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاری سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبره کړې. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لا نه ده څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته سپارل کیږي. دا کډوالو نړیواله اداره وایي په تیرې وونه کې لک تر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان پرون څرګند کړ چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقچیدونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکو په وینا په هره بیړۍ کې چې له لیبیا ایټالیا سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 تنه غیر قانوني کډوال ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې سږکال 2500 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د اسلامي دولتونو مستواله ډلې یادایش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. د رپورټونو په اساس د دې خار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات دوی ورځې وړاندې پیل شوي. عراقي پوځ په وروستیو دوو ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او خار شاوخوا ته یې ځان رسولی. د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړې. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. او د امریکا متحده ایالات وید وسرتیری دروانی ونی په فایل کې په عراق او سوریه کې ټپین شوې ده. پینټاګون ویان جف ډیویس پرون ویل چې د اسکر د جګړې لمړۍ کرښې ته نه دي استولي شوي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. دوی څرګنده کړه چې یو سرتیری د عراق اربیل ښار ته نږدې ټپي شوی او دوهم سرتیری د سوریې رقه ښار ته نږدې ټپي شوی دی. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شو. رپورټونه وایي دا په وروستیو 15 کلونو کې دوام وار دی چې شپږ شپېته کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د خپل لوري مریم نواز پرون په ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې ساتل کیږي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان وریځ ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په کندهار کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 42. په غزنی کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په بامیان کې باسمان وریځ ویدي تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په مزار شریف کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 28. په جلال آباد کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 42. په بدخشان کې باسمان وریځ ویدي تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به آسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12.
خبرونه ملاحظه ای رادیو نو واردل دوستان وړاندې په دین هم ساته خبري مجله کې اداري پټونه موضوعات لرو. د افغانستان کورنۍ شر وزارت ته لاغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولي ولستنه خوش شوي دي. په دې اړه په ریپورت سربیرا اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د هلمند په روان وصیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په یو بل ریپورت کې به ملدي خبر کو چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي پاکستان حکومت افغانانو ته د بیزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښه رسمي کړي. ملګر ملتونه وایي تېره اونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یوه له مرګونو ونو یو څخه وه. په دې اړه به هم رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو چې پکې اورئ.
لوری چې دغه سړی وکړه هغه سړی ته چې غواړي مسخات اته لکه لس لکه روپۍ چې غواړي هغه لس لکه روپۍ چې څو دی په خارج کې پوره نه کړي دی دلته پوره کولی نشي.
دا د آزادې رادیو ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نیولي یا تختولي ولستنه خوش شوي. د دې وزارت وایان صدق صدیقی پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لکتر لګ نه تنه مسافر وشلی او تل لستنه ویلي. د صدیقی په وینا له طالبانو سره د پاتیا توتنو د خوش کولو لپاره عملیات جاری ساتلي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیاباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او وایې تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو اتلسو تنو چې پرون طالبانو بولي لس تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لسنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوش شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوش شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیاباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیارلس تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو، خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شپږ ویشت تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي.
شاید تلاش
کردن که دا سمانه دا او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د مشانو جرګې اداري هیئت د هلمند له روان وضعیت او په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په امنیتي پوستونو کې وړ او مسلکي کسان وټاکي د دې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سقی د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د امنیتي ادارو په راس کې غیر مسلکي کسانو حضور د دې سبب شوی چې په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات واوړي په دې اړه تفصیل د ناجي صفایي په رپورټ کې اورو
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې د سې شنبه ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی دلته موږ په ملي وحدت ماته ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل
هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزدی داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرورت د غم پر کمبلو باندې نقش نه
دا په دغه حال کې د چد هلمند د ولایتي شورا مسولان هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی کچری تازه د مسرتیری د ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي خو د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګا خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو چنګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یو لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده
نموړي همدارنګ ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د خکېدو لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق پونم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي
د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه رسمي کړي دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي خو دا چې پاکستاني لوری دا خبره یې مني کنه په دې اړه به د اجمل تورمان رپورټ واورو
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پېښور دي علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د می تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرخه کنټرول کړي.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر افغان کارپوهان او همدارنګ د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزې چبر کول هغه هڅه ده چې غواړي د ډیورن کرخې ته رسمیت ورکړي. وخت په افغانستان کې 5:15 شوي. ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او وتښتول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 500 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاري سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور جسد په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلې. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې وونۍ کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر ضد په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات درېدلې دي. امریکا متحده ایالاتو د وسرتیری درواني ونې په فایل کې په عراق او سوریه کې ټپیان شول. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلام عملیات په بریالیتوب ترسره شول. دوستانو لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 2 لک ته زیات شوی او دا شمېره په 2014 کال کې 5 لک ته رسېده. د بښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې دننه بېځایه شوي د سرپناه، خوړو، څښاک اوبو، تعلیمي زمینې او روغتیايي اسانتیاوو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان دننه د بیځایه شویو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکي د بیځایه شویو د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکي ادارې تر دې سرلیک لاندې ماشومان به مې په دې ژمي کې مړه شي یوه هڅه کوي چې مرسته راجلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړې شي پکې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د بښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یوه کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیځ کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو روږدي کسان راغونډې شي، خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیرې دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې 10 کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولي شي او درس ووایي. دی خیاط و $1,500 یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته یې افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا په 2000 کال کې تر 3 میلیونه 3 لک ډېر افغانان مهاجر وو. دا شمیره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفا 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د اف ام 95.5 زموږ خپرونې اورېدل کېږي. په افغانستان کې افغان سوداګرې ښځې او صنعتکارانې د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لېواله دي. لسګونه دا ښځې چې بېلابېلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي دي وایي که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړیتوب ورکړي تر ډېره به ورسره د افغان ښځو وضعیت ښه شي. یوسف خان صدراڼې په اړه له کابله رپورټ لري.
کلچې پخم او بولانی کوم تناره کې همدغه مخ ایوانان ته ورکوم.
د وړو کارونو لرونکي افغان ښځې او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لېواله دي. لسګونه دا کسبګری ښځې او سوداګرې د سېشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو ټولنې لخوا رابلل شوي وې تر څو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عایشې نومې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار ښه خرڅېږي او کورنۍ یې له سواله بچ ده.
ما سره دغه پخې زرمایي به ده او نشي کولی ماشومان واړه واړه دي. موږ خپله کار کوو نو څنګه د کور کرایه کېږي او جوړ ناجوړي کېږي اوس کور ساتلی شو بچیان ساتلی شو یو مکتب ته لېږلی شو پخوا هم نشو لېږلی نو د قلم کتابچه مو سره وکېده نه یو پتلونه کېده چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېرې ښځې مجبورې دي تا څه ولي چې مهارتونه یې په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې مېرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې په لاس ګنډلي کالي او په خامک جوړې شوې غاړې نندارې ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه و چې پلار یې مړ شو. ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوی کړل او کوم یې.
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې یې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوې نقشې، کنیمې، بکسونه، د خامک غاړې، کورنۍ کلچې، پیرکي، کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان مېرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شعار نشو کولی چې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. که غواړي تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي خو که لاس نیوی ونه شي دوی به د کار په وړاندې ناامیده شي. نوموړي وایي چې په هېواد کې د بېوزلۍ کمېدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري تر څو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 9 له ازادي راډیو واوري.
دا ساده راډیو ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته هم ورشئ. زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه، رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com. همدارنګه که فیسبوک ته لاسرسی لري زموږ د فیسبوک پاڼه کې زموږ تازه مطالب کتلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظرونه او تبصرې راسره شریک کړئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې. دغې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره یې د ملي ګټو د تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړې ده. نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنګوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنګوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت دغې افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده، د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزي او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي دغه راز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړې چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
د ترکیې ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د عادي کولو په اړه د روسیې چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړي. په دې اړه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونیو خبرو جزئیات فرشته جلال زید راوړي، ورپسې د ژوند رنګونه خبرېږي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په غبرګون کې وایي موږ نه پوهېږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبر اعلان ته وویل مسکو له انقره سره خپلې شی اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیا له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیې سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند روانې اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ډاکټر مصطفی صدیقي درته د ازادي راډیو بله نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه اجو ګل محمد ولادي اجي نور محمد
دی واده په دود باندې خبره ته وکي سره کم دود لري
دا لغوند سخصه وای دا واسه نه کی چې واده وکي
ولی
دا سینه سی کولای چې دانن لورې چې دی غسړی وکړه اغه سره تل ته غواړي مسخات اتل کا لس لک روپی ته غواړي اغه لس لک روپی چې څو د خارج کی پورا نه کی دا دلته پورا کولای نشي
شاید نه وي ته په واده کې کوم شي انتاس اخلي
نه وي ته په واده کې موږ هغه شای خلو چې یعنی آسی اقتصاد اغه خی غولو
مثلا کوم شي
یعنی له ګوډي ښه جامه ورته واخلو
شای یعنی تیلا شای ناوی تا نخلی
تیلا نو شو اخسله نه تیلا با چی شو اخلو
سو جوره کالی ورته اخلی
کالی یا سنور جوره یا پیندو جوره اخو وسی او رواج و تلای ده چی وس آره و چی خپل لری خپلوان لری یا جوره یا واخلی یا جوره بل واخلی خوی ات جوره یا لا جوره ورته برابر شی
خدا توی چنگ برابر وی دی غرمی لخوا چی ورته پخوی خلکو تا
دی غرمی لخوا وریج ورته پخو او دی شپی لخوا خواست که مسخد سابوسی یا پتیسی یا مسخد وسواغا اقتصاد نشته چی مسخد سالنگی پیرنی پلاوی چلاوی
بیا دا ناوی پر دولهی که وڑی چه رقم؟
ناوی بیا پر دولهی که وڑی منگا خویاو رواج و در دولو در سرنی رواج باو آقا بر دولو سرنی ورطره و گرز و گرز باو مخ که با اوخ و اوخ بانی بس براو وچه دا وچ اوخ نشتا پزی خدای اوخان خدای ودر اول وچ یک پرولای یا سراچه ای مسخد دالتا یا پینزه سو یا زرو پکی ور کی اول تی راست پرای که اول تی کالی که ورده کتا کی
شا دولی وچ نشتا
دولی نشتا دولی وچ رواج نشتا
نو تسی فکر که اغا دولی خوا که دا سراچه
اغا دولی خوا
ولی
اغا دولی تسی خوا چه مسخد یا وستنزالی وستنزالی باندی به او دو درې لږی کې خودل هغه به ورغلا کوټه کې به نامې په سپاره کړه او بس یو نفر به مخ کې او به خپل هغه به مخ کې وړاندې ورسته به خپل نفر یې به ټولې کې ونیوله وو به تلته به کور کې ورته کاته